درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی الار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي د لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شو.
د سالنګ لوی لار له دواړو لوریو د 303 404 او 580 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناژ لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وڅولۍ سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پروند څو موټرو په ټکر کې لښته لږه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشو چې هلته تور لړه خپره شوې وه. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشل ولې خپل سرپناه نه لري په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې وایي تر پخوا کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي اوس 200 250.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړي ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدواله 10 کیلومتره ده. د دې باندې څلور نیم کنځل کې افغاني لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سش کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاش په میاش بے وسلی زیاتیږي او د سوان توکو درانیول وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ژمی راتګ او د بے وسلی پراخېدو د ګڼو نورې هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلې د اخراج، ځینو طبیعي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په لوړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې ورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. تر څو کال شمه به هم په هغه اندازې سخت وي چې د اټکل له مخې به د غیوات و په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلهیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړي تولیدلې دي. ایتمان ستاسو په دې کلی کې، کونډې ستاسو، غریب کار خلک ستاسو، مایوب خلک ستاسو، لکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام 13 سیشن به هم پر خپل اکسپانا لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د بی پول خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډیر مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواد بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بې پولې خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي، خو د بې پولې خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 26 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي، چې دا شمیر د 2022 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولې خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریال لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولې خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رهیسی پا پاکستان که و سیگم خود دا سمرستی منی دی تر لسه کردی. خواخه بشم چې دا ډول مرستی را سره وکړي. زه دا سملګری هم پیژنم چې مرستی هم ندی تر لسه کردی.
ما با چند تن از خبرنگاران
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کې یو، لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندر ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک د جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمیر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر او سکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لوري پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجی وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلی پورې دا تقریبا وږد سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردی د بنسردی عمومي سړک په پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. سبدې باندې 4.5 لک افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کال وړاندې جوړ شوی دی. شاغله یاریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې ترڅنګ په کلی کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بیلابیلې هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، له مکاتبو سره کومک کړی ده، د کلي
نوري وړي لاري پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دا کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار خپل مختګ ورکو کوي.
دا سردې کله 25 جمعاتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ ته رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلي سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپل روزمره مزدوري یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار چې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنی دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 تو کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغه بېوزله خلکو دپاره موږ څو پکې جون لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نغدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالي ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي و چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,330 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې اسرائیلی ځواکونو وړمشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو، خارګوټو او د بیځای شوو د کمپونو بمباری او تا دوام ورکړی. د آژانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 50% یې له خپل کورونو کډه کولو ته اړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي.
لا توکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ماشوم زیږون پر مهال د شمیر مایندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان خو زله لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتور لخلي ویل شوی، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږون پر مهال د مایندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امیر روغتیا وزارت اړوند زیږون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجې کم ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې ده ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بيوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم لخلي زیاته کړي هغه خزي چې په خابه یې امه زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40 سلنه افغاني مندي کورونو کې ماشومان زیګوی خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیګوي تر 80% پورته رسیدي چې ډېر کال ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزمرسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوي. ګارډین رسپانې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه ادعا راخستی چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر وروزون کې له خوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو لوبغاړو لډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2018 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبي پایلي وټاکي. کویسانی ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړی وای. ورسپانه وړاندې د کویسانی لخلي لیکي هغه په دې نه پوهیده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2018 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تې برات ورکړې دي. کارګر ادا کړی د چوزینی بهر میشتي خلک د داو د فوټبال د فدراسیون د نوم بدلی لپاره هڅه کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلونکو شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته قبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلې وړي راوړي. دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزاره د ورځې په ګټه لیکيږي. اسمت الله چې د کلن رئیس زرنج رکشا چلوي وای کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اخشه ده سوي ده.
د چر په پرتله خواري نسته رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پر اطرافم خواري نسته خلک بیکاره دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچی د کالج کې ډیره خوده چیر په پرتله تر نیمه لا ډیره کم سوي د بخوا نو چې حساب ورته وکې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دلې وس 200-250 داسې خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه تم دلته یا کړی یا کوټر سوالي 300 250 200 بس داسې نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي، وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو چې مو پیدا کولی اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما زه خپل گزاره د پکوی وروره، در مخه لیټر مانا پجی شو پنځه جی شو پزلوی شو، اوس چل وروره تقریبا دوه ویشت درې ویشت افغانۍ ګران سوي دي چل، هغه دغونه جی وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د برابرۍ کو.
نن مې اسمت لادی یو دوه درې سوه پیدا کوو، وس ورځې ماښام یې وړو کور ته ندی، پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولې، اوس دوه سوه درې سوه ودر، پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري شوي دي، رخشې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر جخاري نسته، ماجوړېدل کاروبار ډیر سره کمزوري دي، نور شکر دی امنیت بس ښه وسایده، خو فقط دا دي چې خواري نسته، نو بلا خو ولار سره راسه درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کی پرنو نیو افغاني د دې پیرا کیږي نه نه پر ورخېږي، انو نیو افغاني چې درې پیرې وکړي بلا وروره یو پیرا یې چیل ځنی خوري تجوی پیرې دې تور پچېږي.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکا سوی او بیروزګاری ډیره سوی ده.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستی والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کیریس دا دنجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو شوی دی، په نمیش ته کې یو کلام نه دی برکه شوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل په صد ضرورت لري کا درس مکتب نه نو شدی ډاکټرانی وسم د نشتن سره مخ دی، بخي ډاکټران بخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به ساده د شذو مشکلات د شذو درمنن لري نه ډاکټران کوي. نو
ستاسو له پیغامونو
یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
نو نمیش کیریس دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو شوی دی، په نمیش ته کې یو کلام نه دی برکه شوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل په صد ضرورت لري کا درس مکتب نه نو شجه ډاکټران وسم د نشتن سره مخ دیخه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي. پاکستان په روسیه کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لښته لشه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافرونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لوی لاره داسې وخت وشو چې هلته تور لړه خبره شوې وه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک
سره په پایل کې خور ډیره زیاته مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ. راځو مرکه په پایل کو.
په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه دی دهقان پاک لاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوه پاک لبه خبرې ولرو چې دالت څو خريس نه دود د سره ول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخته پیدا شوی ده د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه. نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
اسلام لدین نظر نه خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو د نړۍ آباده کی د تشویقي بڼه په ټول محسوس کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي. نو دغه جمله نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم امغبادار چې ورته وي جوړیږي، نو په کلیو بندو کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اعماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید دغه کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي تر څو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بالا هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي، انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق شي، انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولی متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي، د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دې قانونو په خبره چې په یو شمیر سیمو کې دوی ته په کم سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد سلام احادیثو ته وګوري، د تابوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې، نو دلته یو چوګ محترازي غره صحابي او توي کله د وګړو پر سر کې دله چونه زخمي تراکي د حضرت محمد سلام پښتنه ته کوي چې دا لاست ول د تراک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او پرسه باندې کار کوم، نو د همدغه له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلال روزي را سره وړم، نو د دې له وجې نه ما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلایي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلال روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کره شوې دو تاریخي هغه له د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي، دوی د بهترینو خلکو نه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا یې دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه، چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، د هغو حقوقو نه د ناخبرۍ دي. که راشو دو ته په عباداتو کې، بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزي لاسته راوړي، نو حلال روزي لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په ډېر قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دل خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاستي همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مشکله لاره شي، دا جامعه مشکله لاره شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې وسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټول نړۍ د هوا، لمر، اوبه، ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې بیا دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دغه ټول کوفت راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل، ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به، تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي، دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان دی. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوئ. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دار چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي، باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی دی، د استراحت وخت چې ده، یعنی دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل بادارانو لخوا نه، دغه به ډیره سخته پوښتنه کیږي.
بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کاچا څوک د دهقان او مزدور په اړه پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نسته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دغه خپل زمينه دي ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمیر باداران ټول بم نه یادو، فکر نه کوي چې دا د دولت د حکومتونو بې غوري ده.
دقیقا، باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي، د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي، او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي، او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد، او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي، او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته یې چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې د هغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه د امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي، او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي، د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملی اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدورکار په حق خبرې وکړي، او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي، راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره، د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره دوی په حقونو باندې تیرای دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې، دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي، او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کیلو باندو کې یو معمول ده، او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادی ته هم په ټیټ نظر کتل کیږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړیږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدورکار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی وس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دو سره لاس ورکی دوی حمایت وکي دوی ته لار وروښي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابره کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چېرې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي په هغه ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغه ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي، په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې آرامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي په ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروی ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروی ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمیږي او هغه د خپل د مغه د علم له واسطه باندې یا د مغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرامه ژوند ولري، او اخروی ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د دته شخص ته رسیږي نو بدون شک ده به ریشه هغه چا ته رسیږي چې هغه ورسره همکاري کړی ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی پاکلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي خلک کار ته بوزي، دوی هم له ژوند ډېر زیات شکایت کوي، وای څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته تر څو بویزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي، یو انسان باید دایمي کار ولري. دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار اوسي یو ورځ نه اوسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند ده.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بیرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ که مرسته ورسره ونیسي بالاخره څه کارونو ته مجبوریږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. ویلی شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمني او یا هم حکومت وي، کنه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي، او حکومتونه هم باید د خپل دای وجبه ده، دای مسؤلیت ده چې دوی باید خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضحه خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کیږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کیږي، او دا هغه کڅوګي او توان مولري دا به هغه توان چې د لاست 15 کلو په سپما کې لاست راوړل دا هغه بین زی دا هم د جامعه کې او په ټولنه کې بد اغیزه کوي چې ترغه هغه سپما چې هغه کړی د لاست 15 کلو په هغه یو دوه کلو روپو له بین او هغه مسایي دا بیا د لاست تک شای نو سمو دا د وس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي
په ټوله کې به د تاسو مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې د هغه لاس لاندې نور کوي کار، هغه ته نو د موږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نایي، که هغه اشپز وي، که هغه خیرات وي، که هغه دوکاندار وي، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له منځه راغلې چې دوی خلکو د یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي، که چېرې موږ نایي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي، په حقوق کې هم هیڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدور کار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبرې وشوه. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خې چاري، علامه مال او ملګری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
Be ashna